دلی دی د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې ترسره کړي دي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
جوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګرد سړي کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملتیا مو وکړې درمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سړي کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ته بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دې سره بيخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافي هم شو دپسي ورته کوي ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې لپاره خدمت کول نو دغه ته وایي
بالې د څه کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب پام دغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي د څه کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډیر خوشاله کله چې مصارف نه پیراځي
د سیلاب صاحب ویډیو او خبرې دای ټوله زوینه ما ټوله هر واره چې دای د څوند د لیز ودونه کوي د څوک اسانو ودونه کوي د می ټوله لیدلې د لې چې په کندار کې کړی دی یا د کندار څخه بهر کړی دی خو لیکن دا به هیڅ د خوشحالي ورده هغه مصارف چې د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته پر شزه باندې کوي په اسلام کې راغلي دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه د کیاد پر میرمنې باندې مصرف وای هغه ډیر ثواب لري چې خپل پر میرمنې باندې مصرف وي لیکن دا رقم نو نه چې تول ورته ولې او خسرته ور کوي بیا میرمنه خالی لاس بیرته در سره استي د هغه مصرف بیا ته جلا کوي دا پیسې چې د تور پاتې د بیرته خپل دغه میرمنه راپور تکی بیسه د ټول مصارف بیسه پر دې کی خپل پر ژوند کی بیا ګټ ژوند سره کی پاغه مصارف باندې هغه چې مخ کې خپل وخسر تور کړی تر هغه به تر دې چې ورسه تر واده دی وکي
مایوان شینوارې بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي
په حساب نامزاد شوی الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسنه لري واده نشي کوله نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یو مرمنه په کور ناشته دا وغالت دا غي باندې مومر تیریږي په دې نو په دغه حالت کې دا یو مثبت ته کې دی چې دوی واده وکي او دا خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مرمنې ژوند د ماغه خو او د عمر خوب یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تیریږي به په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي کنه زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کول وسه نه لري او غوی سره مرسته کوي واده ورته کوي ګوري لوړ ولورونه چې دی دا خو ډیر زیاتې ستونزې زیږي د دې یو ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هر لار چې وی باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بیلاری کوي او غلا او ډاکو ته مخه کوي ترڅو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي به یو دا حالت دی بل حالت کې کله کله غوي چې یو څه سالم مجدان لري او غلا او دي شینو ته ځلن نخ کې په غیر قانوني لارو یا ناسمونه مشهور لارو پیسې پیدا کی هغوی مجبوریږي چې به هر تولاړ شي مثلا متحده عرب امارات او تا یا نور زینو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېری مودې لپاره کار کوي ترڅو ولور پوره کی او دا ولور چې ترڅو پوره کیږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډیر عمر کې واده بیا نور لکه نظر نور مشکلات لري
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل نن په خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو لپخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله تقریبا 12 وخت 14 کال مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اتصابی غذایی کرده یو ځوان و دیر شایسته آوازی و او دیر شایسته شیری جور کرده و بیامی دا ځوان وقتی دا نور بندیان سخه می جلا کرده ورتوی میله چه ځوانی فرشتانه در سخه و کم خفه کرده خونه ولی هم می رو بند ورتوی چه پر کم جری می رو سلی و پر غلا بندی ورتوی چه زه چوکی ندر سرکومه دا ځوان را توی چه زم چوکی ندر سرکومه ورتوی چه اتهام دی او که لاس پلاس بلفیل نیولی و یا لاس پلاس بلفیل نیولی مورتل چه علتی پشتنه کولای سم ولو بلی و تنه ورځي وه کلاس ورځي اختر ته پاتوي نامزادی می زنګ راته وای چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیات لرم نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای. دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستان باندې وګرځې دوستانم چا کاز رانه کې بل اخره د ام سیم پی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت یې نه نیولې د خرص په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در ډولم ورنم بیا پښتنه ځنی وکړه د ځوان سره چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په ارسل ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامت اون کې ولور دی بیا ځای رواجو نه دی زد زد بازی دی او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښینو یو طرح مو جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
کوم ستاره توې چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسي چې د ځوانانو یو ډلې و دره منځ تکړی او دغه ټول چارې مخکې اوسې. آیا د زینو خلکو له خواله بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې دنجلې واده د پراتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا له تاسو سره تون چلن شوي وي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ور سره کړی وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلا چې غکړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري یو روپې زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه وتلم دا خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تا زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې هغه خپل امنیتي کاستمه ویل چې دیشه ماده باندې دفتر یو باسا وش دا خودل تخلاص ولا خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کا هغه خرڅ کې یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي هغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي نو هغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله شرکه موټر راول د سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې حالت متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې به زه و سالور بی دیجو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده قامت هیڅ شي نه دی پریشي نو زه د ساش انت ضرورت لرم تخ خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه د دوی دوستي نه د په زرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشترک ده د دې په بغلان کې او مش مخ کې مجلس واده درلودې سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دي د زوم کالی جوړ سوي دي کارتون په نامه باندې چاپ سوي دي خسر دوی په پیو موزاک کړل ورته ویل چې دوه لسلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولاړ ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملامت اون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولن کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملامت اون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کول په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده، په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سید په ډلهیز ډول کړي چې تاسو زمینه برابروئ؟
تقریبا 13,000 جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده، الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلهیز وادونه. زموږ هر ډلهیز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلهیز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلهیز ودونه کوو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوارلس شرطه لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوئ؟
اول د ډلهیز واده زوم باید معتاده مواد مخدر نه وي، دوم د ډلهیز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډلهیز واده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د ډلهیز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سله کې ولور ورته وبخشي، پنځم د ډلهیز واده زوم ادي اکل 200 څخه تر 1500 پورې روزانه عاید یا 1000 افغانۍ پوخ ماش ولر، ادي اکل یې باید شپږ کاله په نامزدۍ کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړي، دوی نسي کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډلهیز واده کې منې سي، ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر منې، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو، وزور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغه په مخ کې، بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي، ورور راځي، پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده، که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، ته زموږ د خواڅخه وکیل یې، مرکه راوسته وا. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چالور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه، په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی، او کینجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده، د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلی مشر به و، قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده، او د پنځه لکه یا څلور لکه د تلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي، زی ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي، د خپل مهر د بخښلو فرما تکمیل سواله، او موږ په لیس کې نیسو.
دا کوم څه تاسو برابروي؟ مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دی، کالی سول زمونه وي، ته ګلان چې غاړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه ده ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې ده، هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقمې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډلهیز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوی زماندې زورته مې چې سل جوړه وای، سل جوړه خالي ناوی خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی، او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره. بل نه پر بیا زنګ راوي چې زه ار ناوی زوم ته 15 کلمه شامپو مجبور کو، بل بیا د زنګ راوي چې ار ناوی زوم ته 2-2 اتر ورکو، بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو. البته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلهیز واده د نای وزوم کالی دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلهیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکا میسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفی ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفی هم ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډیر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت مو ترلاسه کړي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولوار ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي. مثلا براتۍ دی، دام یو رواج دی، روژاتۍ دی، دام یو رواج دی چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته توفیه لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی، شالاندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یو پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کاله ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې ژغیږي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري تاسو ټولو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغه الوری زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که ما خوما فرهنگی فعالیت دلودی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره و ما نو کلی چیز آغا سخه فاری قسپله ما در دولستم سخه فاری قسپله ما کابل تر آغله ما نو پا کابل که ما و گشتله چو بیا همزه دست یو آغا ولرم یو فرهنگی آغا ولرم اجتماعی فعالیت ولرم نو ما گشتله چیزه نتا قسمه لیر علاقه می درلوده لده نتاقی سره شپر میشتی کورس دولانه ما کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دباد مرغه چاچی قنداری پشتو ویل اوگه دیر چانس ندرلوده آنو ما هم چون لحجه می پیور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتن می سبک ویلی و نوزه یوانه نیوالم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سوالا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعتو ویزه ویزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلتور ویزارت نشمرغه چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجم دلما ده وزیر دور وستنما پا آغا گره ور وستلم آغا وقت دا وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دل نوزه چوارلم آغا تمیو ویل زن میرو پیجنده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستی و آغا ولرم زکا چیز فکنده هر کی توکاله آغا وقت لام تعلیم وم زده هنر و دبیاتو د پانی چلوون کې وم د تلوی افغان د ورځپانی نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړه ما نو ولې نه غواړم ولته هیواد کې کار ته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات تبلار سالتا رئیس صاف سخه کاغذ و اغا واخا ده تحریرات و رئیس اغا واخ ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلا ما درخواستی بولی کلا برت میران و وزیرت اغا کلا لسلی کلا اوزه پا اغا شیبا راڈیو تا ولیشم منت دا اوس لاړه سره راډیو ته او دا اریزه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو در راډیو کار کولای سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستيال په هیڅ
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپانې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لور دی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعری سره مې درلوده، د کیسې کني سره مې درلوده، د خطاطی سره مې درلوده، د انځورګری سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای، نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلوې افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپي په کښې کې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما خپل سهار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوې افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مال دا دی ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دی چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روس ښکال یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګټ سو، هغه ورور هم را سره ګټ سو، خو بیا ورسته هغه ورور هم پریښ ولا او از ما خور د بعد مرغ چی په ځوانی کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو تا دې تو سپوري امي دا لار تعقیب کړی ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، کوم ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبي فرسنګي وو، نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما ته یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم، مثلا چې جمعې به وو، ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
یو احساس څخه وزیږي، یو لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اغا پتا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
اکا ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي اغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما کڅوک مې په منیسته بولی هر څه چې مې بولی خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیره هغه چې ډیره مې تحریک کوي چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خو شزه د شوزو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاته مرغه د پاته مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي مش کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم ما چې کوم شعرونه لیکلې دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا زین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه کانوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شعری چې ډیره مختت لیده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام سوی دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکه ده
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس ته په تو تیرې ما د کور کار کوم په دا چې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پر نه تقاوت کیجی اغا کار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاسی بدی تینی ولی کجیری لرده سخوش وی دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وی دا تجربه لری اغلری زده او اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپات اسی نه دبسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته یې دا هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تم ورځې په دې حساب باندې مثلا اوري بشير په اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې په بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه واما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر وی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی مانه پریشی ندی شیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر شدی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی اغا و بیدیسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زاد تقريبا لس کال خپل پرسته هی ولسم کال دی په بستانیه کې شون کومه ویلسکی او رسمي اغنه لرم اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسل گری که فرنگی حتا شما اغی میورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی دکات روسی شی بود پوری نو اغی ماموریت ما اغی که تاقیب که نو دا اغی کال روستنو بیا ما رسمی ماموریت ما دی کلی دل تر اغلی ما او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی. زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی او
کنورسی لیکل میکلی دی. ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګډه کوم. خدای دې وکړي چې تاسو
ستاسو په هغه خبرې کړې. مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي. تر بل خبرونه مو الله مل شه.
راز چي او جوړل په جنگل کې، راز چي او Raza Chiyo